لس بجی شوی دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شي بر ساسو کوربه يم. تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. د روغتیا په برخه کې چارواکي په افغانستان کې یو ځل بیا کورونا ته اندېښنه شي. تر خبرونو وروسته د دې چارواکو د اندېښنې او روغتیایي لارښوونې درسره شریکو. د افغان دولت د مرکزي پلاوي ښځینه غړیو د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړیو سره د سولې پر بهیر خبرې کړې. د افغانستان په 22 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پای ته ورسید او د امریکا متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې پر چارواکو لګولې بندیزونه لرې کړل. د خبرونو تفصیل. د افغان دولت مرکزي پلاوي ښځینه غړیو د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړیو سره د سولې پر بهیر او په دې بهیر کې د میرمنو پر باندې خبرې کړې دي. د مرکزي پلاوي یو غړی فوزیه کوفي وای دوی له امریکایي قانون پوهانو او ساینس سیاستوالو په زغرده وغوښتل چې د داسې سولې ملاتړ وکړي چې ډیموکراتیک ارزښتونه پکې خوندي وي. میرمن کوفي له امریکایي کانګرسمینانو سره د تیرې پنجشنبې ورځې د بحثونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر در مورد تاکید ما روی حفظ اصول و ارزش‌های
تر دیره د تاکنو اول سواکی د اصول او ارزښتونو په خوندیتوب خبري وسوه. دویم موضوع د سولې په بهیر کې د شوزو حقونه او د شوزو د حقونو د دفاع مساله و. د سولې ترڅنګ په افغانستان کې د شوزو او بشري حقونو ملاتړ هم مهم دی.
حقوق بشر در افغانستان هم مهم است.
افغان مرمنو له دې وړاندې اندېښنه شوه چې سیاست ته د طالبانو پراتګي ممکن یو شمېر لاسته راوړنې لمن څلاړ شي. د افغانستان په 22 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن ضد یا پولیو واکسین کمپاین پای ته ورسید. له دایکنډي او بامیان ولایتونو پرته چې د چارواکو په خبره هوا پکې سړه ده، تیر دوشنبه په ټولو نورو ولایتونو کې دا کمپاین پیل او پرون ماښام پای ته ورسید. د امیر خطه وزارت د پولیو پروګرام د عامه پوهاوي مسول میرجان راسخ وایي اټکل داده چې شاوخوا 3 میلیون ماشومان به له دې واکسینه پاتې وي.
د دې کمپاین مخه دا و چې 9.8 میلیونه ماشومانو ته واکسین ورکړل سي، اما له بده مرغه ننګونو او ستونزو ته په کتو بیا هم زمونږ اټکل دا دی چې کېدای سي شاوخوا 3 میلیونه ماشومان د دې کمپاین په بهیر کې له واکسین څخه پاتې سي.
د دې کمپاین پر مهال په جلال آباد کې 3 واکسینه تورانی د نامعلومو وسلوالو لخوا ووشل شوې. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په ارغنده ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر یوه هامبي ټانګ هوایي برید شوی دی. د کندهار د امنیت عامر غورځنګ اپریدی وویل دغه ټانګ له چاودیدونکو ټوکو ډکو او جولس برید کوونکي پکې سپاره وو.
دشمن یو هاموی یا ټانګ د انفجاري مواد څخه د کړو خوشبختانه د هدف د رسیدو څخه مخکې د وایي برید لاندې راغلل چې دوه اجرات د تیاری لخوا پر وسول، په نتیجه کې یو لس کس دشمن د منځ تللی دی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کورونا چار وزارت وایي هغه 15 کسان نیولي چې د کابل ښار دهپوري سیمه کې له پولیسو سره شخړه کړې ده. دغه وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې وویل چې پر پولیسو لاس پورته کول جرم دی او مجرمینو ته به سزا ورکول کیږي. وزارت د دغو کسانو هویت چې له پولیسو سره یې له زوره کار اخیستی نه دی څرګند کړی، خو ویلي دي اوس د زورواکۍ وخت پای ته رسېدلی. د امریکا متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې پر جګپوړو غړیو لګېدلې بندیزونه لرې کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جمعې پر ورځ وویل دا بندیزونه نه مناسب وو نه ګټور. په دې بندیزونو کې د فاتو بن سودا په ګډون د دې نړیوالې محکمې یو شمېر نور مشان په نقشه شوي وو چې متحده ایالاتونو ته پر ورتګ بندیز لګېدلی او هلته یې شتمنۍ کنګل شوي وې. امریکا تیر کال د جنایي جرمونو نړیواله محکمه یا ICC چې مرکز یې د هالند په هاګ کې دی د امریکا له ملي حاکمیت څخه په سرغړونه وروسته تر دې تورنه کړه چې دې محکمې په افغانستان کې د هغو جنګي جنایتونو د تحقیقاتو امر وکړ چې د افغان ځواکونو، طالبانو او امریکایي سرتیرو له لورې له ادعا سره سم شوي دي. بلینکن وویل د بندیزونو د لرې کېدو سربیره واشنګټن د افغانستان او فلسطین په برخه کې د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې له اجراءاتو سره سخت مخالف دی او متحده ایالاتونه او اسرائیل د دې محکمې غړیتوب نه لري چې حکم یې پر ځای کړي. د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې د متحده ایالاتونو د بندیزونو د لرې کېدو د پریکړې هرکلی کړی دی. یو موټر د امریکا په پلازمینه کې د کیپیټل هیل ماڼۍ دوه ساتونکي وهلي دي، یو یې وشلی بل یې ټپي کړی دی. د موټر چلوونکی وروسته تر دې وویشتل شو چې پر یوه ساتونکی چاقو راویست. پرون چې کله دا برید کېده د کانګرس غونډه نه وه. پولیس وایي تر اوسه داسې نه ښکاري چې دا به یو تروریستي برید وي. د ټپي ساتونکي روغتیایي حالت ښه دی خو په روغتون کې بستر دی. د مشکوک برید کوونکي ورور واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي دي چې ورور یې په نشه یي موادو روږدی دی او کورنۍ یې د ده رواني ناروغۍ ته اندېښمنه. د روسیې د احصایي ملي ادارې ویلي دغه هلته په کووېډ 19 ناروغۍ د مړو شویو کسانو شمېر 2,15,000 ته رسېږي. د روسیې دغه ادارې پرون جمعه دا شمېرې خپرې کړې. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې روسیا د نړۍ په کچه له امریکا او برازیل وروسته درېیم هېواد دی چې ډېر کورونایي ناروغان پکې مړه شوي دي. په امریکا کې څه باندې 5,500 کسان په کورونا مړه شوي او په برازیل کې بیا د مړینې شمېر 3,15,000 ثبت شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:18 په ټول افغانستان کې اوریده. ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د سندور میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په دې خبرونه کې تاسو ته سندرې لرو. خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د ورځې مهم موضوعات راخلو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هیواد د کورونا ویروس د درېیمې څپې له ګواښ سره مخامخ دی. د وزارت چارواکو په وینا د پیښو ورځنی شمیر کم دی خو په خبره یې که خلک واکسین ونه کړي او سپارښتنې عملي نه کړي ممکن د ویروس خپرېدل ګړندی شي. دوی وایي د ویروس د مخنیوي لپاره د واکسین کړۍ پراخه کړي او له خلکو هم غواړي چې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي. په دې اړه پام وکړئ. د اسدالله لودین راپورت.
افغانستان ممکن د نړۍ د ډیرو کمو هغو هیوادونو له ډلې وي چې خلک یې اوس مهال د کورونا په غم کې نه دي. دغلته خلک په پراخه کچه د غم خادۍ په مراسمو کې برخه اخلي، سیاسي او ټولنیز غونډې جوړوي او هیڅ ډول فزیکی واټن نه مراعاتوي. د عامې روغتیا وزارت وایي افغانستان کې د کورونا ویروس د بریتانوي بڼې تثبیت او دغه راز ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د ویروس د دې ډول زیاتېدو اندېښمن کړي دي. د وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل دا مهال دوی د کورونا د درېیمې څپې له ګواښ سره مخامخ دي.
لومړی څپه کې د کورونا موږ تجربه ترلاسه کړې. په دوهمه څپه کې مو کوم خلایې چې موجودې وي هغه مو حل کړې او هغه تجربه نه مو استفاده وکړه. هغه موږ ته د هغې په اساس باندې موږ پلان جوړ کړو. هغه خلا جوډه کې کړې. نو د درېیمې د څپې د تهدید اوس موږ د درېیمې څپې په تهدید کې قرار لرو. د درېیمې څپې د مخنیوي لپاره موږ لازم تدابیر لرو.
په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د کورونا ویروس د بدلون موندلې بڼې و مثبتې پیښې ثبت شوې. د عام روغتیا وزارت وایي له همدې پیښو وروسته دوی له پاکستان او ایران سره پر پوله پرتو ولایتونو کې د هغو کسانو واکسین پیل کړی چې هیواد ته ستنېږي. د وزارت د ویان مرستیال ښاغلی علیزی وایي دوی پر راستنېدونکو سربیره د ټولنې ځینې نور وګړي هم د واکسین کړۍ کې شامل کړي دي.
د کورونا د نوې ډول د مخنیوي لپاره د عام روغتیا وزارت په 14 ولایتو کې د پلان مطابق منظمه تدابیر نیولې دي. یو داسې خصوصاً د مرګي ولایت کې چې کوم یو د ایران او پاکستان سره هم ترهد دي، هلته د مهاجرینو راتګ هیواد ته د هغوی ته د واکسین تطبیق چارې پیل شوي دي. کوم کسان چې د پردیس قانون څخه عمره لوړ دی، کوم کسان چې مایاګرمي ناروغۍ لري او د هغې تر څنګ کوچیانو ته محابسو کې بندیانو ته او کوم کسان چې ډېر د فقر لاندې ژوند کوي دوی ته د کورونا د واکسین تطبیق چارې پیل شوي دي.
د عام روغتیا وزارت پرون وویل په 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې د 1,618 مشکوکو پیښو لمانځه 23 هغه مثبت ختلي. د کورونا وبا له پایله تر اوسه عام روغتیا وزارت د کووېډ 19 ناروغۍ 55,595 رسمي پیښې ثبت کړي او له دې ډلې 2,409 تنه مړه شوي دي. خو اندېښنې دا دي او په وار وار چارواکو هم ویلي چې نارسمي شمېرې له دې څو برابره زیاتې دي. څه باندې میاشت وړاندې افغانستان کې د کورونا ضد واکسین پیل شوی او تر دې مهاله څه باندې 16,000 کسان واکسین شوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
کابل ورځپاڼو نن کوم موضوعات څېړلي دي؟ زما همکاره کتنه ورته کوي.
هیواد دولتی ورځپاڼې په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونو او یا هم په ټوله کې هدفي وژنو په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان غبرګون اخیستل شوی چې ویلي طالبان په قصدي توګه خبریالان او د ښځو په ګډون د رسنیو کارکوونکي په نښه کوي چې دې چارې د تلپاتې او عادلانه سولې په برخه کې اندېښنې لا زیاتې کړې دي. په راپور کې راغلي د دوی څېړنې ښیي چې طالبانو تر خپل نفوذ لاندې سیمو او خارونو کې خبریالانو ته بیلابیل ګواښونه کړي دي، او دا چاره د دې لامل شوې ده چې یو شمېر خبریالان له هېواده تیښتي او یو شمېر نور د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شي. ورځپاڼې لیکلي دغه سازمان همدارنګه له ملګرو ملتونو او د افغانستان په سوله کې له ښکېلو هېوادونو غوښتي چې د طالبانو په مشرتابه فشار راوړي چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د دغه سازمان غوښتنې ومني او خپلواکو رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب لپاره له خپله اړخه اقدامات وکړي. طالبانو که څه هم تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې د خبریالانو، علماو او مدني ټولنې د فعالانو په وژنه کې لاس لرل رد کړی دی. ویسا ورځپاڼې لیکلي امریکا د نویو بین المللي سیمه ییزو شرایطو، نویو انکشافاتو او په افغانستان کې د شلکلن حضور د لاسته راوړنو په نظر کې نیولو سره غواړي دغلته یوه مرحله پای ته ورسوي او د خپل حضور نوې مرحله په نوې بڼه پیل کړي. ورځپاڼې په وینا د تیر په څیر امریکا دغه کار له پاکستان سره په شریکه او د پاکستان د ګټو په پام کې نیولو سره کوي. د دغه ورځپاڼې په وینا پاکستان په افغان سوله کې بیلابیل اهداف لټوي او غواړي چې په کابل کې کمزوری او بې ثباته حکومت وي. همدارنګه افغانستان باید د اتصال او زیربنا څخه تر ممکنه حده محروم وي او وګړي خصوصا ښځې باید له زده کړو څخه محروم وي ترڅو له دې لارې خپلو موخو ته ځان ورسوي. لیکوال په دې لړ کې پوښتنه کړي چې ولې په دې وروستیو کې علمي کدرونه، دیني علما، د مدني ټولنې فعالان او افغان میرمنې وژل کیږي. وړاندې د کابل او جلال آباد وروستیو هدفي وژنو ته اشاره شوې. لیکل شوي چې په دې برخه کې داسې وژنې د یادونو وړ دي چې له ښځو نه د کار او پرمختګ جرأت اخلي. او اطلاعات روز ورځپاڼې پوښتنه کړې که امریکایي ځواکونه په می میاشت کې ونوځي، بیرته په نړیوالو ځواکونو د طالبانو د جنګ پیلولو خبرداری څومره جدي دی او د افغان سولې په لړۍ به څه اغېز ولري. وړاندې راغلي د پاکستان ستراتیژیک ملګري چې امریکا او د سیمې هیوادونو سره د طالبانو د اړیکو اصلي جوړونکي دي، دې کار ته اجازه نه ورکوي چې بریدونه بیا پیل شي. د لیکوال په وینا طالبان به د ځواکونو وتلو په وخت هوکړه کوي او په خورا احتمال سره چې د دې خبرو بندون به د ترکیې په ناسته کې حل شي.
د جلال آباد ښاروالي وایي د دغه ښار د ټولو کورونو، کوڅو او سړکونو ادرسونه له ګوګل سره وصلوي. د جلال آباد د ښاروالۍ د مسؤلینو په خبره دا پروژه به درې میاشتې وخت ونیسي. نور په دې راپور کې
په هیواد کې د رغنیزو آبادیو د دوه لسیزو فصل کله یوې خوا ښارونه نوي آباد او ښکلي کړي دي، له بلې خوا یې ادرس موندنه پیچلې کړې ده. د جلال آباد خاریانو په باور خارونو بڼې له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته د بدلون په حال کې دي او د مشخصو ادرسونو د نشتوالي له کبله تل له ستونزو سره مخ وي. خو اوس د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي په راتلونکو دریو میاشتو کې به دغه ستونزه حل او د ښار د ټولو ناحیو کورونه، سړکونه او کوڅې په ځانګړو نومونو او نمبرو نوموي او لوحې پرې نصبوي. د جلال آباد ښاروال عباسین بهیر له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل د یو انهابیتات موسسې په مالي مرسته د ښار پر 2300 کوڅو او شاوخوا 40000 کوڅو د لوحو نصبولو لړۍ یې پیل کړې او دغه نمونه او نمبر یې به له ګوګل سره د انلاین ادرسونو په توګه هم وصل کړي.
او هدف د دې پروژې دا دی چې خلکو ته د ادرسونو او د ځایونو او پتو په مندلو کې اسانتیا رامنځته شي او دا سیستم الکترونیک شي، ډیجیټلایز شي. دا به ټول ګوګل ته جګیږي او په ګوګل کې به دا لوکیشن موجودی که څوک غواړي خپل دوست ته د خپل کور د خپل ځای لوکیشن ورواستي، ادرس ورولیږي، نو کولی شي چې لینک یې ورواستي او هغه د هماغې په تعقیب باندې ادرس په اسانۍ سره پیدا کړي.
عباسین بهیر د دې اقدام ګټې د ادرسونو د ورکولو په وخت کې د ټلیفوني لګښتونو کموالی، د جرایمو د کچې ټیټوالی او د دقیق لوکیشن له لارې د پیښو پر مهال د اطفایو او امبولانسونو پر وخت رسیدنه یادوي. هاخوا د جلال آباد ښاریان له دې ډلې فرید خان وایي په دې کار سره به د ادرس موندنې په برخه کې دوی او د دوی خپلوان او دوستان له کړاو خلاص او په اسانۍ به هدف ته ورسیږي. د فرید خان په باور د هرې